او ستاسو سكر دي. فاستمسك بالذي اوحي اليك. اي نبي تاسو دا وحي دا مزبوطي سرقوني سي نبي كريم صلى الله عليه وسلم تفرماي لي كيجي تي اي نبي دا قرآن بتونا بريك دي دا دا مزبوطي سرقوني سا. انك على صراط مستقيم. بشك تاسو پنه غلار بانيه. يعني كسوك دا قرآن دروغو غني كماني او كنا. لیکن تاسو به دا نه پرېږدئ. دا قرآن و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره او د هغو د ملګرو د پاره تسلی وه. چې حالات سخت شول د دې قرآن په ذریعه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صبر میلاوېدو او د دې قرآن سره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړې کېده. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره رحمت و. الله سبحانه و تعالی وفرمایل چې کله هم سو مشکله مرحله راشي نو اے نبی تو هم او ستا ملګری هم د دې قرآن سره انخلی. ځکه تاسو ګورئ چې د قرآن پاک د ویلو هم هدایات ورکړی کیږي. د دې سره تسلی ورکړی شوی ده چې دا قرآن راټینګ کړئ. کو هغوی ته د دې قرآن سره تسلی ورکړی شوی ده نو د وروستو راتلو والو دپاره هم په دې قرآن کې تسلی ده. د دې قرآن سره به هغوی ته صبر میلاویږي. د دې سره به ورته ثابت قدمي میلاویږي. نو دا قرآن د مضبوطی سره اونیسئ او هم دا قرآن انسان د شیطان د جال نه لری کوي. کو هغه جنات والا شیطان وي او کو انساني شیطان وي د ټولو نه محفوظ ساتلو والا دا قرآن دی. او بیا یې وفرمایل چې انک علی صراط مستقیم. بېشکه تاسو په سیده لاره باندې یې. الله تعالی په خپله وفرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صراط مستقیم باندې دی او چې موږ په صراط مستقیم باندې تلل غواړو نو موږ به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره باندې ځو. ځکه چې الله تعالی دا خبره ډیکلیر کړې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صراط مستقیم باندې دی. نو ځکه دا خبره ډیره ضروری ده چې موږ ټول په حدیث باندې ایمان راوړو. او که د حدیث په باره کې موږ په شک کې یو چې پته نشته چې دا خو دومره کلونه پس لیکلی شوی دی نو بیا به موږ څوک فالو کوو؟ بیا به زموږ رول ماډل څوک وي؟ او که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند مشکوک شي نو بیا به تاسو اعتباد چا کوئ؟ او هم دا نن د مشرکانو سازش دی چې هغوی حدیث مشکوک جوړ کړو چې پته نشته چې دا موږ حدیث وایو چې دا صحیح هم دی او که نه. نو بیا خو هغه لاره خړه شوه، فاګي شوه. نو اوس به په کومه لاره باندې ځئ؟ نو ځکه په صراط مستقیم باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته تلل ښودلی دي. او که چېرې موږ په هغه لاره باندې تلل غواړو نو د هغوی ژوند به موږ ته فالو کول وي. او لکه څنګه چې الله تعالی خپل نبی ته وفرمایل چې دا قرآن د مضبوطۍ سره ونیسئ نو موږ ته به دا د مضبوطۍ سره نیول وي. ځکه چې دا قرآن د هغه ورځو دپاره هم نور و لکه موږ چې د سوره شورا په آخر کې ویلی وو. د هغوی دپاره هم هدایت دا قرآن جوړ شو. الله تعالی فرمایلی دي چې جعلناه نورا. جوړ کړو موږ دا نور. نهدی به من نشاء من عبادنا. موږ د دې نور په ذریعه هدایت ورکوو خپلو بندیانو لا چې د چا دپاره وغواړو. وَإِنَّكَ تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. او بشک ته هم رهنمایی کوي صراط مستقیم طرف ته. دا آیت 52 مونږ په سوره شورا کې ویلې وو. الله تعالی د دې په ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له پہچان ورکړو. کوم چې عملی ایمان وو نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین زده کړی وو. دا نور دی. دا د هغه ورځو د خلکو لپاره هم نور وو او نن هم چې څوک نوري هدایت غواړي نو هغه دې دا اونیسي. و انه لذکر لک ولقومک. دا ذکر دې ستا دپاره هم او ستا د قوم دپاره هم. د ذکر څه معنی ده؟ ذکر نصیحت هم دی، ناموري هم ده. یعنی دا قرآن ستا دپاره او ستا د قوم دپاره نصیحت دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره هم ویلی شوي دي چې اے نبی ستا دپاره هم دا نصیحت دی. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو پته نه وه چې نصیحت څه شی دی. دې کتاب هغه ته وښودل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم د دې قرآن ضرورت و. هغه ضرورت مند و ده او موږ ته څومره ډیر ضرورت دی ده دی. او دا د یو عزت شی هم دی، دا یو آنر دی، شرف دی. اے نبی ستا دپاره هم او ستا د قوم دپاره هم. او واقع چې دا عزت جوړ شو د دې وحی په ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو وپیژندو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت څنګه میلاو شو؟ د دې وحی په ذریعه او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قوم ته هم شرف میلاو شو، نیک نوم ورته میلاو شو. چا عمر او ابو بکر پیجندو، عثمان او علی، کچری هغوی په دې وحی باندې تلو والا نه وې، د قرآن هغوی له اوچتوالی ورکړو. د دې په ذریعه د هغوی نیک شهرت شو او تر نن ورځې پورې د هغوی نومونه ژوندي دي، ګنی هغوی چا پیژندل. په هغه زمانه کې خو نور هم ډیر خلک راغلی وو، ځکه امام رازی رحمه الله فرمایي چې د دې آیت نه دا پته لګي چې شهرت هم یو ښه شی دی چې د دې انسان رغبت کولی شي، د دې خواهش په کار دی. لیکن داسې نه ده چې د دې د خاطر خلک کار کوي چې بنده نیک کار په دې کوي چې بس زه مشهور شم، دا خو بیا ریاکاری جوړیږي. لیکن دا داسې شی دی چې د دې د پاره بنده له دعا غوښتل په کار دي، لکه ابراهیم علیه السلام چې دعا کړې وه چې وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، چې زما نیک نوم پاتې کړی په وروسته راتلو والو کې، چې د انسان د صالح اعمال په وجه په خلکو کې د هغو ښه شهرت وشي. نو دا جایز دی چې د هغو د نیک چل چلن په وجه د هغو نیک شهرت وشي. لیکن که څوک د دې مقصد د پاره نیکی کول شروع کړي، داسې کول صحیح نه دي. نو الله تعالی د دې قرآن په ذریعه هغوی له عزت ورکړو، هغوی له شرف ورکړو، هغوی له نیک نوم ورکړو چې اے نبی، دا قرآن ستا د پاره هم او ستا د قوم د پاره هم، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت هم، دا قرآن به هغوی له عزت ورکوي. او د دې قرآن پاک سره صحابه کرام رضی الله عنهم ته تابعین ته او د هغوی نه پس نورو خلکو ته هم داسې عزتونه میلاو شوي وو، او خلکو هغوی خپل رول ماډلز جوړ کړي وو. او بیا د دې په ذریعه مسلمانانو ته هم عروج میلاو شوی وو چې د مسلمانانو د نومونو نه به کافران رپېدل. د مسلمانانو سره هیڅ داسې اصلاح نه وه، نه ورسره سو ټیکنالوجي وه. د دې هر څه نه بغیر هغوی په ټوله دنیا باندې خواره شول. ډېر کانټیننټس یعنی بریا زمونه د مسلمانانو د لاندې راغلي وو. او تاریخ دانانو لیکلي دي چې کله مسلمانان اندلس یعنی سپین ته ورسېدل، نو په هغوی باندې د مسلمانانو داسې روب وو چې هیڅوک هم نه وو چې د مسلمانانو لښکرې منع کړې وې. او طارق بن زیاد رحمه الله چې به کوم خوا هم مخ ګرځوو، نو هغو ته به فتح میلاوېده. په 92 هجري کې چې کله هغه د وو زرو سپاهیانو سره په جبرال تر کې کوز شوی وو، نو د هغه ځای چې کوم حاکم وو د هغو سره مقابله وشوه. د هغو سره بله سولاره نه وه، نو هغه لاړو ملک یې پرېښودو. او هغو لیکلي وو چې زمونږ په ملک باندې داسې سړو حمله کړې ده چې د دوی خو نه د وطن پته لګي چې دوی د کوم ځای نه راغلي دي، چې دوی د ځمکې نه راغلي دي او که د اسمان نه راکوز شوي دي. او یو بل حکمران وو، او د هغو نه هم یو غټ بادشاه وو، هغو یو لاک فوج راوستی وو د طارق بن زیاد په مقابله کې. او د هغو سره صرف 12,000 فوج وو، لیکن بیا هغو ګټلی وه. په دنیا کې دومره عروج مسلمانانو ته میلاو شوی وو د دې قرآن په وجه، دی ورله عزت ورکړی وو. نه هغوی معزز د دې قرآن په وجه وو، او نن مسلمانان خوار د دې قرآن په وجه دي، ځکه چې هغوی قرآن پرېښودی دی. دا په دنیا کې هم بنده له عزت ورکوي او د بنده ملګری وي، او په قبر کې هم او د حشر هم ملګری وي. یعنی دا څه معمولي شی نه دی، او مونږ د دې ناقدري کوو. دې له هغه عزت نه ورکوو سوای د ښکلولو نه او د برې ښودو نه. بس دغه عزت دی د دې زمونږ په زړونو کې، دې له لاس مه وروړئ. دا د دې عزت دی، د دې عزت دا دی چې د دې سره وخت تېروئ، په دې کې خپل صلاحیتونه خرج کړئ، په دې کې خپل ځان ستړی کړئ، د دې دپاره قرباني ورکړئ، مال هم لګوي او خپل ځانونه هم لګوي. دا لا څنګه عزت دی چې په الماری کې مو اوچت ایښو دی وي او عزت ورله ورکوئ. چې کله تاسو د دې دپاره خپل صلاحیتونه لګوئ، نو د دې برکتونه بې شماره دي، نه ختمېدو والله. تاسو سوچ هم نشئ کولی، خو شرط دا دی چې تاسو خالص د الله د رضا دپاره د دې دپاره قرباني ورکړئ. لیکن په مونږ کې حوصله نشته چې د دې دپاره څه خرچ کړو، نه وخت لګوو، نه مال لګوو، نه امتحان ورکول غواړو، او د دنیاوي سبق دپاره مال هم خرچ کوو. د ډیګري اخیستو دپاره خلک څومره مالونه خرچ کوي، پوره پوره ځواني خلک په هغې کې لګوي، وړوکوالی په کې ټول لګوي، څومره څومره کلونه خلک تعلیم حاصلوي، د څومره امتحانونو نه تیریږي. لیکن د قرآن په باره کې مونږ داسې کنجوسي کوو او زړونه مو تنګ وي چې ولې زمونږ دا غټ احسان نه دی چې دا مونږ اورو، مونږ نور څه وکړو؟ او تاسو که قربانی ورکوئ نو د دې قرآن د پاره یې ورکوئ. د دنیا تعلیم څه دی؟ هغه خو د دې خاورې علم دی او دا قرآن آسماني علم دی. د دنیا د خاورې علم کو تاسو ډیر هم حاصل کړئ، کو پی ایچ ډی وکړئ، کو ډاکټر جوړ شئ، کو ډیر هم مخکې لاړ شئ، نو خاوره خو خاوره ده او د خاورې د پاره فنا ده، یعنی خاوره فانی ده. او آسماني علم چې دی نو د هغې د پاره فنا نشته. هغه د خاورې علم نه دی، ختمېدو والی علم نه دی. نو مونږ د دې قرآن څو حق ادا کړو، څومره حق چې مونږ د خاورې علم ادا کړو، نو ګوره عزتونه به د دې په وجه میلاویږي او مونږ عزتونه د نورو خلکو په درونو باندې لټوو. وسوف تسألون، او ډیر زر به ستاسو نه سوال کیږي. دا خبره تاسو هایلایټ کړئ، بلکې دا آیت دا خبره ډیره اهم ده. دا سوچ مه کوئ چې که تاسو د قرآن سر هر قسم سلوک کوئ نو خیر دی، که څوک په دې کې خپل ټول عمر لګوي نو هغه برابر دی د هغه کس چې څوک هیڅ وخت هم نه لګوي، چې د دې سره څه فرق نه پرېوزي. وسوف تسألون، او ستاسو نه به پوښتنه کیږي د څه په باره کې چې الله تعالی تاسو له دومره غټ نعمت درکړی و، تاسو د دې سره څه کړي وو، آیا تاسو د دې حق ادا کړی و، څومره وخت مو دې لور کړی و، څومره محنت مو کړی و په دې کې، څومره مو د دې لپاره وخت لګولی و، دا مو څومره ویلی و، څومره هدایت مو ترینه اخیستی و، دا مو څومره خور کړی و، دا مو څومره په عمل کې راوستلی و، په دې کې مو څومره محنت کړی و، څومره خوب مو د دې لپاره قربان کړی و، څومره مو د دې د پوهېدو لپاره وخت لګولی و، څومره مو د دې د پوهېدو لپاره کوششونه کړي وو. دا ټول سوالونه به کیږي. او زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ له دا ذمه داري را کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې قرآن لپاره خپل وخت او خپل قوتونه لګولي وو، خپل هر څه قربان کړي وو، نو کامیاب شو. هغه خو د حجۃ الوداع په موقع باندې گواهی اخیستې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې واورئ، الا هل بلغت، آیا ما دا تاسو ته در رسولی دی؟ نو خلکو وویل چې نشهد ان قد بلغت، مونږ گواهی ورکوو چې تا دا را رسولی دی، تا د خپل تبلیغ حق ادا کړی دی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم آسمان طرف ته خپله ګوته اوچته کړه او وی فرمایل چې اللهم اشهد، اللهم اشهد، ای الله تو گوا اوسا، ای الله تو گوا اوسا، چې دې خلکو ووایي چې ما در رسولې دي. نو هغه خو حق ادا کړی وو او دا ذمہ داری په خپل امت باندې واچوله. دلته چې څوک موجود دي نو هغوی دي، هغوی ته ورسوي چې څوک غیب دي، یعنی دلته موجود نه دي. اوس دا ستاسو ذمہ داری ده، ستاسو نه به پوښتنه کیږي. او چې زموږ نه پوښتنه وشي نو مونږ به څه جواب ورکوو، څه به وایو، چې مونږ څه کړي وو. دا ولیکئ چې ما د دې قرآن څومره حق ادا کړی دی، ځکه چې دا سوال به کیږي هلته کې. او نن ډیرو مسلمانانو ته دا پته هم نشته چې د دې په باره کې به سوال کیږي چې د قرآن حق ته څه ادا کړی دی. دا خو څه معمولي شی نه دی، دا د الله تعالی کلام دی، دا یو نعمت دی، دا دومره غټ نعمت دی او مونږ دا شاته غورځولی دی او د دې ضرورت نه محسوسوو. کوم چې زموږ د عزت لپاره راغلی دی نو مونږ د هغې قدر نه کوو چې دې قرآن ما له څه راکړل او ما دې له څه ورکړل. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اے نبی، تو پوښتنه وکړه چې څوک مونږ لیږلی دی ستانه وړاندې په رسولانو کې. اے نبی، داغونه تپوس وکړه څوک چې ستانه مخکې راغلی و. اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، آیا مونږ د رحمان نه سوا څوک الهان جوړ کړي دي چې د هغوی بندګي کیږي؟ یعنی تاسو د رسولانو نه پوښتنه وکړئ چې آیا مونږ هغوی ته ویلي دي چې د رحمان نه علاوه هم څوک الهان شته چې د هغوی بندګي وشي؟ آیا چا رسول دا پیغام راوړی دی؟ آیا یو رسول دا تعلیم خپل امت له ورکړی دی او تلی دی چې رحمان پرېږدی او د دې بوتانو پوجه کوئ؟ آیا چرته یو نبی د شرک تعلیم ورکړی دی؟ هسې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شول چې وسأل، تو پوښتنه وکړه. او چونکې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو، نو مونږ هم دا پوښتنه کولی شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې څومره هم پیغمبران راغلي دي، لکه عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، آیا هغوی د شرک تعلیم ورکړی و؟ چرته هغوی ویلي وو چې زما پوجه کوئ یا د بوتانو پوجه کوئ؟
نو کفار مکه پوها کیگی چی هر قسم شرک چی دینو دا دی پا بارکی یو پیغمبر هم ندی ویلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسنگ پختنه کوی پیغمبران خو پا دنیا کشتا دینا نو دا دی پا بارکی رازی چی کل نبی کریم صلی الله علیه وسلم پا میراج باندی تلی و نو حل تا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات دا مختلف و پیغمبران و سرا شوی و او دا دی پا بارکی پا حدیث کی رازی هم چی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد اقصا تا بوت لیشو نو حل تا آدم علیه السلام او نو طول پیغمبران جمع شول. جبرائیل علیه السلام آذان کری و او اقامتی ویلی و او فرمایلی و چو ای محمد صلی الله علیه وسلم مخکې لاړ شه او امامت وکړه او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم امامت کړی و د ټولو پیغمبرانو او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو او فارغ شو جبرائیل علیه السلام فرمایلی وو چې اے محمد ته د دې رسولانو نه پوښتنه وکړه کوم چې ستا نه مخکې مونږ رالیږلي وو چې آیا مونږ د رحمان نه علاوه نور الهان مقرر کړي وو چې د هغوی عبادت وشي. یعنی دا آیت د سوره زخرف. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زه دا سوال نکوم ځکه چې زما هیڅ شک نشته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زه هغه نه یم چې شک وکړم او زه هغه هم نه یم چې سوال وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اجازه وو چې ته سوال وکړه لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وجه ونه کړو ځکه چې دا غو یقین وو چې داسې هیڅ هم نه دی شوی چې دا ټول هر څه خلکو وروستو جوړ کړی دي او په معرف القرآن کې راغلی دي چې په تورات یعنی بایبل کې د دومره چینجز باوجود په تورات کې راغلی دي چې ځکه چې ته پوه شې چې هم خداوند خداوند دی داغونه سیوا څوک شته دی نه ګورئ څومره واضحه الفاظ دي تر نن ورځې پورې او په بل ځای کې دي چې واورئ اے اسرائیل چې خداوند زمون خدای هم یو دی ښه واضح الفاظ دي او په بایبل کې د عیسی علیه السلام قول هم موجود دی چې اے اسرائیل واوره خداوند زمون هم یو خداوند دی او تو خداوند د خپل خدای نه د خپل ټول زړه او د خپل ټول جان او د خپل عقل او د خپل طاقت سره محبت ساته. نو د دې شرک دلیل خوشته دی نه یعنی دوی دا نشي ویلی چې زموږ په کتابونو کې دا لیکلی دي چې تاسو شرک کوئ ځکه چې الله تعالی دلته وفرمایل چې د دې هیڅ دلیل هم نشته او موږ د ټولو پیغمبرانو خبرې ویلي دي د ټولو دغه سیم مسیج و چې د یو الله عبادت کوئ. اوس د دې نه پس د موسی علیه السلام ذکر راځي. د موسی علیه السلام په ورځو کې هم سیمیلر حالات وو لکه څنګه سلوک چې اهل مکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کړی وو نو هم دغه شان د موسی علیه السلام سره فرعون کړی وو. هغه هم دا سوچ کړی وو چې موسی علیه السلام سو دی د داسې قوم نه تعلق ساتي چې هغه محکوم قوم دی غلام قوم دی د دوسو حیثیت دی زموږ په مخ کې دی د کوم ځای نه راغی چې موږ ته د نبوت خبرې کوي هغو به هم خلق د مال په ذریعه تلو. نو الله تعالی د موسی علیه السلام قصه پیش کړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړه چې دا غو هم ستا په شان حالات وو لیکن الله تعالی بیا فرعون غرق کړی وو حالانکه هغه خو ښه طاقتور وو او مشرکین مکه خو هیڅ هم نه وو. ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين. الله تعالی فرمایل چې موسی علیه السلام مونږ الیږو سره د خپلو نښو او هغه کومې نښې وې یعنی عصا او یدی بیزا د هغې سره یې موسی علیه السلام فرعون طرف ته الیږو او د هغو سردارانو طرف ته لکه یو ملک ته چې امباسډر لاړ شي نو هغه خپل کاغذات پیش کړي چې زه د خپل ملک نه امباسډر رالیږلی شوی یم د فلاني ملک نه. نو دغه شان موسی علیه السلام هغو ته خپلې نښې وښودلې معجزه وښودلې چې دا د دې خبرې دلیل دی چې زه د الله تعالی د طرف نه یو رسول یم. فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون. او چې کله موسی علیه السلام راغی زموږ د نښو سره نو فرعون په خندا شو او دا واقعه مونږ په سوره اعراف کې ویلي هم وه او په سوره طه کې هم راغلی ده چې هغو نښې راوړې نو فرعون ورپورې په خندا شو هغو ولې خندل چې دا کومه غټه خبره ده داسې کارونه خو مونږ پخپله هم کولی شو چې دا خو هسې د جادو خبرې دي او دی جادو ښیي. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. او نخه یو مونږ یوه نخه مګر چې هغه لویه وي د هغې د خور نه. د خور نه څه مراد دی دلته؟ یعنی په تیر وخت کې چې کومه نخه راغلی وي نو بل ځل مونږ د هغې نخې نه هم لویه نخه ښیو. دا داسې خبره ده لکه مونږ چې وایو چې خوب د مرګ خور ده، او یا لکه مونږ چې وایو چې دا د هغې سیسټر انسټیټیوټ ده، نو د دې مطلب وي چې د دې په شان ده، یعنی د هغه نخې نه هم لویه نخه مونږ راوړو. څنګه د لویې نخې نه لویه نخه مونږ راوړو؟ په سوره الف لام میم سجده کې مونږ ویلي هم وو چې ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. نو هغه څو د یو نه پس بل، یعنی د یو د پاسه مو د بل لوی عذاب مزه په هغوی باندې اوسکله، نو الله تعالی هم دوی ته د یوې نخې نه پس بله نخه وښودله. په بني اسرائیل باندې لاندې باندې نه عذابونه راغلي وو، نه نخې راغلي وې. طوفان راغی، قحط راغی، د ملخانو عذاب راغی، د سپګو عذاب راغی، هر طرف ته سپګې وې. او د ملخانو داسې عذاب راغلی وو چې د هغوی ټول فصلونه یې تباه کړي وو. د چندخانو عذاب راغلی وو، هر طرف ته چندخان او چندخان وو. چې کوم خوا به یې کتل نو چندخان به په نظر راتلل، په لوښو کې به چندخان وو. الله تعالی هر شی د یو مقدار سره ایښودی دی په دې دنیا کې، او چې کله الله تعالی د هغه اندازې نه یو شی زیات کړي نو هغه هم بیا د عذاب یو صورت وي. او دا شان هر طرف ته سپګې او سپګې وې، یعنی کیناستل، پاسېدل، سملاستل، هر کار ډېر ګران شو. نو الله تعالی دا حدود ایښودي دي، نو ځکه هر شی ښه صحیح چلیږي. چې کله یو شی د خپل مقدار نه زیات شي نو دا سیزونه بیا عذاب جوړ شي. دغه شان د وینې عذاب هم راغلی وو چې اوبه به اسکلې نو هغه به وینه جوړېده، چې خوراک به کوو نو هغه به هم وینه شوه. نو الله تعالی رنگ رنگ نخې رالېږلی وې، او دا یو دلیل وو چې موسی علیه السلام حق دی. او الله تعالی دا نخې ولې رالېږلې؟ واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. او اونی ولمون هغوی سره د عذاب ځکه چې هغوی واپس شي، د یو نه پس بل عذاب، د یو نه پس بله نخه، ځکه چې هغوی رجوع وکړي، یعنی واپس شي. څه مطلب چې هغوی واپس شي؟ چې په هوش کې راشي، ایمان راوړي، چې توبه وکړي، رجوع وکړي، او چې د الله تعالی د طرف نه دا وړوکي وړوکي دمکیانې راغلې، نو د دې وجه دا وي چې لعلهم يرجعون، ځکه چې هغوی واپس شي. او دلته مونږ ته د یو قانون پته لګي چې الله تعالی غمونه، پریشانۍ، مشکلات، عذابونه، طوفانونه او زلزلې دا هر څه په دې راولي ځکه چې خلک په هوش کې راشي، چې هغوی اومني. نن هم دا شان حالات راځي، الله تعالی بنده د یو طرف نه اونیسي، د بل طرف نه اونیسي، چې خلک پوه شي او توبه وکړي او واپس شي الله تعالی طرف ته. لیکن اکثر خلک په دې خبره نه وي پوهه چې د الله تعالی د طرف نه زموږ لپاره یو الارم دی دا چې پاسي، ځکه چې کله حالات ښه وي نو ډېر کم خلک وي داسي چې هغوی ته الله تعالی یاد وي، او چې کله یو آفت راشي نو بیا خلک ضرور الله تعالی طرف ته مخ کوي. په دې وجه الله تعالی دا آفتونه رالیږي چې خلکو ته پته ولګي، چې خلک خپل ځانونه صحیح کړي. تاسو به لیدلې وي چې کله زلزله راشي نو خلک کلمه وایي او بهر ته راوځي. ولې؟ ځکه چې کله هم سو آفت راشي نو بنده قدرتي طور الله تعالی طرف ته رجوع کوي، او چې په هغوی باندې آفت به راتلو نو هغوی به وی چې وقالوا يا ايها الساهر، هغوی وی چې ای جادوګره. هغوی موسی علیه السلام ته جادوګر وې، جادوګری ورته ولی وې، جادوګری ورته په دې باندې وې چې په هغه باندې به تنس کوو چې تو خو جادو کولو والی. او یو طرف ته زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم وو، چاغی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره عزت کوو چاغی ته چرته هم خپل نوم نه دی ویلی، بلکې هغوی ته به وی چې یا رسول الله ادعو لنا ربک، دعا وکړه زمونږ لپاره د خپل رب نه، ستا د رب نه. یعنی هغوی دا نه وی چې زمونږ د رب نه، یعنی چې زمونږ د هغو سره هیڅ تعلق نشته دی، ستا رب دی، نو تو ورته دعا وکړه. بما عهد عندک، په وجه د هغې چې هغو وعده کړي وستا سره. کومه وعده؟ د دینا نبوت مراد دی، ځکه چې الله تعالی تعالی مقام در کړی دی. او دویمه وجه د موسی علیه السلام په ذریعه په دې وجه کوله دعا چې الله تعالی ستا سره وعده کړي ده، نو په دې وجه زموږ لپاره دعا وکړه. اننا لمهتدون، بې شکه مونږ البته هدایت موندو والی یو، یعنی مونږ به هدایت طرف ته راشو چې کله ته دعا وکړې. لیکن د هغې نه پس به څه کېدل؟ فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون، بیا چې کله لري کړو مونږ د هغې نه عذاب، نو هغوی به هغه وخت بیا هغه حرکتونه شروع کړل.
ونادى فرعون في قومه،
او فرعون چې کله دا خبره محسوس کړه چې دا نور خلق موسی علیه السلام طرف تمایل نشي، ځکه چې د موسی علیه السلام د دعا سره به الله تعالی د هغوی نه عذاب لرې کوو، نو فرعون ویرېدو چې چېرته داسې ونشي چې خلق په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړي، نو هغو اعلان وکړو او خپل ټول قوم یې راجمع کړو او هغو خپل قوم ته خطاب وکړو او هغو څه وویل؟
الیس لی ملک مصر،
ای زما قومه، ولی زما دپاره نه ده د مصر بادشاهي، او زما مرضی ده چې څه کوم.
وهذه الانهار تجري من تحتي،
او دا نهرونه زما د لاندې نه بهیږي، یعنی زه د نهرونو هم مالک یم، دا نهرونه زما په قبضه کې دي.
افلا تبصرون،
نو آیا تاسو ګورئ نه؟ فرعون هغوی ته ویل غواړي چې زه ډیر غټ شی یم.
ام انا خیر من هذا،
بلکه زو بهتر یم، ځکه چې زما سره طاقت دی، زما سره بادشاهي ده، د مصر دا نهرونه زما په قبضه کې دي، نو زو بهتر یم او کده.
الذي هو مهین،
هغه چې حقیر دی، دا چا ته وایي؟ موسی علیه السلام ته.
ولا یکاد یبین،
او هغوی چې دی خپله خبره هم په واضحه طریقه باندې نشي کولی. په بعضی تفسیرونو کې راغلی دي چې د موسی علیه السلام په جبه کې چونکې لکنت و، د هغو جبه بنخطا، نو اوس هغو له د هاغ نخطو پیغور ورکوي چې دی بهتر دی او کزو، یعنی هغه د کوم سیس سره کمپیریزن کوي چې مال، دولت او بادشاهي خو زما سره ده، نه زه بهتر یم او کده. حالانکه د موسی علیه السلام سره نبوت و، نو هغه د مال او د دنیا د هر سیز نه بهتر و.
فلولا القی علیه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین،
په دو باندې د سرو زرو باهوګان ولې نه نازلیږي، او یا چې د دو سره فرشتې راتلې د پروتوکال سره، چې د دونه چاپیره فرشتې وې او د دو سره روانې وې، نو دی به بیا غټ سړی و. په هغه ورځو کې به باهوګان بادشاهانو اچول، نو د دو سره د سرو زرو باهوګان ولې نشته؟ ځکه چې هغو ته داسې زونه غټ ښکارېدل.
فاستخف قومه فاطاعوه،
پس سپک وګڼو هغه خپل قوم، نو هغوی اطاعت وکړو. د هغو د سپک موندلو څه مطلب دی؟ یعنی بې وقوفه جوړ کړو هغو خپل قوم، یعنی خپل قوم یې بې وزن کړو، هغوی لی د سوچ کولو موقع هم ورنه کړه.
فاطاعوه،
نو هغوی اطاعت وکړو د هغو، یعنی بغیر د څه سوچ نه په هغو ورپسې شول، یعنی په فرعون ورپسې شول. یوه معنی دا ده چې هغو خپل قوم بې وقوفه جوړ کړو، او بله معنی ده چې هغو خپل قوم ډیر د اسانۍ سره خپل تابع جوړ کړو. د دې نه پته لګي چې که یو لیډر خراب شوی وي، نو اکثر قومونه خپل لیډر ته ګوري او د هغو په نقش قدم باندې ځي، په ړنده ورپسې ځي. دا سوچ نه کوي چې آیا دې صحیح هم وایي او که نه، چې دې مونږ په صحیح لاره باندې بوزي هم او که نه. موسی علیه السلام هغوی ته یو سوی، او هغوی په ړنده په فرعون پسې روان شول.
انهم کانو قوما فاسقین،
بېشکه هغه فاسق قوم و، نافرمانه قوم و، ځکه خو هغوی د فرعون په خبره پسې لاړل. که خپل عقل استعمال کړی وی، نو د هغو په لاره به نه وتلي.
فلما آسفونا،
پس چې کله هغوی غصه راوسته موږ له،
انتقمنا منهم،
نو موږ انتقام واخیستو د هغوی نه.
فأغرقنا اجمعین،
بیا غرق کړل موږ هغوی ټول. او دا څومره دلچسپه خبره ده چې هغه فرعون ویلی و چې
وهذه الانهار تجري من تحتي،
دا نهرونه زما په قبضه کې دي، دا زما د حکم سره دي. نو په هغه نهر کې هغه غرق شو. که چېرې دا نهرونه د هغو په قبضه کې وي، د هغو په قابو کې وي، نو هغه خو بیا په هغې کې نه شو غرقېدی. الله اکبر، چې کله هغه د خپلو چالونو نه وانه وړېد، نو الله تعالی هغه غرق کړو.
فجعلناهم سلفا،
نو جوړ کړو موږ هغوی تیر شوي، یعنی یو تیر شوی او هیر شوی داستان، یعنی هغوی پاتې نشول، بچ نشول.
ومثلا للآخرین،
او د راتلونکي خلکو دپاره الله تعالی یو مثال جوړ کړل هغوی، چې وګورئ د داسې خلکو انجام بیا څنګه وي، چې څوک داسې لویي او تکبر کوي، چې څوک د انبیا تعلیمات وروسته غورځوي، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإن إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين